چهارشنبه د سنبله اتمه د عکس له نه وشتمې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د افم په 13.5 صفحه هم خبرې شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د خبری مجله زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو د ناټو په وینا خبرو چې تر ژمي له افغانستان شاوخوا 40 سره عسكر باسي. تر ونی مو په چود افغانستان په اړه نورګن مطالب لرو، خو سمدستي خبرونه. په هرات کې د ایران سخت ماینونه نیول شوې دي. پاکستان وایي له هغو وسلوالو سره یې د 15 ورځې په مخه جګړه کړې چې له افغانستانه وراوښتې او د ملګرو ملتو سرمنشي تهران ته روان شو. بشپړ خبرونه. د هرات امنیتي ځواکونه د اسلام قلعه په بندر کې د څو ماینونو د نیولو خبر ورکوي. د هرات د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر جنرال عبدالحمید حمیدی وویل دا په ایران کې جوړ شوی ماینونه دي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو.
تعداد 10 حلقه ماین از یک واسطه باربری که از طرف ایران به داخل افغانستان آمده بود، سمنت و گچ بار بود. 10 حلقه ماین ازو که دارای ماینای ساخت ایران است.
تر دې مخکې هم په هرات کې سیمه ایزو چارواکو په ایران کې د جوړ شوی ماینونو د نیولو خبر ورکړی وو. ویل کیږي چې له دې ماینونو د افغانستان د دولت مخالف وسلوال کار اخلي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې د ماین چاودنې د ملي وردو شپږ سرتیرو ته مرجوب لواړوله. د کونړ مرستیال ولی محمد امین توخی ازادي راډیو ته وویل پرون مازیګر پر عسکرو لومړی چاودنه وشوه، بیا ځان وژونکي حمله وشوه. په کونړ کې روانه میاشت د دریم ځان وژونکي برید دی چې کیږي. ناټو وایي د دوی یو عسکر د سېشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو په حملې کې وژل شوی دی. د عسکر هویت او د حملې ځای نه دی په ډاګه شوی. ناټو دغه راز وویل د دوشنبې په شپه په لوګر ولایت کې د دوی یو چینوک هلیکوپټر عاجله ناسته وکړه او سخته زیانمنه شوه. د ایسف ویانده ایمی هیسیون وایي په الوتکه کې عسکرو ته د سر زیان نه دی اوښتی او پوځیانو هغه له منځه وړی. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه او د طالبانو مخالف وسلوال له هغو کسانو سره د 15 ورځې په مخه په جګړې بوختې چې د افغانستان له لورې پاکستان ته اوړي. د پاکستان یو پوځي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی په ډاګه کړی وویل د سېشنبې په ورځ په باجوړ کې 12 تنه وسلوال او 3 تنه پوځیان په جګړې کې ووژل شول. جګړه د باجوړ په سالارزۍ سیمه کې روانه ده. د دې سیمې یو حکومتي چارواکي جهانګیر اعظم وویل په نشته کې 2 تنه ملیشا او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دوشنبې په ورځ ویلي وو د څلورو ورځو جګړو په جریان کې 13 تنه وسلوال او 3 امنیتي کسان وژل شوي دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون ویان د سېشنبې په ورځ ویل عمومي منشي به په روانه اونۍ کې له ایراني مشرانو په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د اټومي لانجې او بشري حقونو په اړه چټک عمل وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عمومي منشي بان کی مون د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزي غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته روان شو. دا غونډه نن په تهران کې جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي باید تهران ته ولاړ نه شي. راپورټونه وایي عراقي چارواکو 21 کسان له تروریزم سره په اړوندو جرمونو اعدام کړي دي. د عراق د عدلي وزارت یو چارواکی وایي دا کسان د دوشنبې په سهار اعدام شوي دي. وی خپلواکي وی پانی اسماریا لیکلي په اعدام شویو کې درې ښځې دي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په روان عیسوي کال کې تر اوسه په عراق کې لږ تر لږه 10 کسان اعدام شوي دي. په 2011 میلادي کال کې دا شمېره 18 وه. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ انتخاباتو ته جمهوري غوښتونکي ګوند منت رامنی رسمن خپل کاندید وټاکه. په فلوریدا کې د غونډې په عمومي د ګوند په عمومي غونډه کې دا پریکړه وشوه. د مساچوسټس دغه پخوانی گورنر به په نومبر کې له باراک اوباما سره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ انتخاباتو ته ودرېږي. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د ناټو په وینا خبر وو چې په لند راتلونکو کې شاوخوا 40 زر عسكر له افغانستانه باسي. بیا به واوري چې د کونړ د قومي مشرانو یو پلاوی په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل. د دې غونډې په اړه د هیئت یو غړي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان را کتونو د بندولو نوښتنه و نو په څنګه ورسره توښتنه دي چې هغه دولت ترجیح خبره واخله او د بندیانو خبره واخله.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت سفر ځنډنه شو. د سیاسي چارو د څېړونکو نظر مو په دې اړه اخیسته.
سلاوی جابانی هم داسې فکر وکړ چې زما تاک پاکستان ته شاید چې کومه پایله ونه لري ځکه چې پاکستان زموږ خاورې ته بریتلاندې نیولې دي.
د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې مو د وسلوالو پر ضد د خلکو له پاسونه خبرو. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي او په کابل کې مو یو ماشوم راشغولی چې سودا پلوري.
د سهار 8 بجې د کور نه حرکت کوو، دلته تر 9 بجې پورې بند قرغې ته رسیږو، بیا دلته مشتریان وځي هغوی باندې هګۍ خرڅوو.
تاکل شوی و چې ناټو به تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر ثابت وساتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به له دې هېواده بهرني عسکر ووځي. خدای صف د عملیاتو قمندان د سیشن بي پروسو ویل د روان عیسوي کال تر پای به شاوخوا 40 زر عسکر له افغانستان وباسي. په دې اړه د فرانس پرېس اژانت رپورټ په سند له جانقه الکوزي څخه اورو.
په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آی صاف وای دروان کال تر پای به په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو شمیر له 1 لک څخه ښکته وي. د ایتلافي ځواکونو د عملیاتو رئیس تورن جنرال جوزف راینز په هالند کې خبریالانو ته وویل دا په دې معنا ده چې دروان عیسوي کال تر پایه به آی صاف شاوخوا 40 زره عسکر خپلو کورونو ته واستوي. جنرال راینز وای دروان عیسوي کال د سپتمبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د آی صاف عسکرو شمیر له 1,09,000 څخه 1,11,000 ته راټیټ شي او د کال په پای کې به نور 10 زره عسکر هم له افغانستان څخه وایستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په لومړي سر کې داسې ویل شوي وو چې په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو شمیر تر 2014 کال پورې په خپل حال وساتل شي. ناتو زیار باسي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي تر څو دوی په یوازې ځان امنیتي چارې پر مخ بوزي. په دې اړه به هم وروسته پریکړه وشي چې څه شمیر ناتو ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتوي. ناتو دا مهال له افغانستان څخه د خپلو وسلو او موادو د ایستلو چارې پر مخ وړي او شاوخوا 2 لک کانټینرونه باید د دوی مواد او مهمات له افغانستان څخه مربوطو هیوادونو ته انتقال کړي. ناتو هیوادونه هیله مند دي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره به سیاسي پریکړه د 2014 کال تر نیمایي پورې وشي. د ګډ ائتلافي ځواک قومندان جنرال ولف لانګ هیلد وای هر څومره ژر چې کیږي موږ سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو. دی وای موږ باید خپلو سیاسي مشرانو ته کافي وخت ورکړو چې په دې اړه فکر وکړي. د حال او راتلونکي د پریکړې لپاره به وروستۍ نیټه یا وخت د راتلونکي کال سپرلی یا اوړی وي. له بلې خوا د ناتو یو عسکر د افغانستان په ختیځ کې د سه شنبې په ورځ د وسلوالو په حملو کې ووژل شو او یو هلیکوپټر یې تېره شپه د ماموریت په جریان کې وغورځېده. د ائتلافي ځواکونو په وینا د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د سر زیان نه دی اوښتی. ائتلافي ځواکونو د وژل شوي عسکر هویت او د حملې ځای نه دی په ډاګه کړی. د آی صاف ویانده بریدمنه ایمي حسیون وای د دوی یوې چینوک الوتکې د دوشنبه په شپه په لوګر کې آجره ناسته وکړه. دا وای الوتکې ته زیان نه دی رسېدلی او پوځیانو له منځه یوړه. دا وای د پیښې په ځای کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیت کوم راپور نه دی ورکړ شوی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کونړ ولایت یو شمیر قومي مشرانو او د ملي شورا استازو له افغان ولسمشر وغوښتل چې د پاکستان د راکټي حملو د بندولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. دغو مشرانو د سیشن بي پورس پارک ماڼۍ کې له حامد کرزي سره ولیدل او ولسمشر ورته ډاډ ورکړ چې په دې اړه له پاکستاني لوري او نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې دی. دا لیدنه وروسته له هغې شوې چې د کونړ دیني عالمانو او قومي مشرانو اوس په یو غونډه کې د پاکستان په خلاف د جهاد فتوا صادره کړه. د ورخل شوی معلوماتو له مخې د کونړ په ختیځو سرحدي ولسوالیو له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستاني پوځ لخوا د درنو وسلو حملې روانې دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرشوب له هم اوښتې ده. نور تفصیل د حمید محمد په رپورټ کې.
د پاکستان د راکټي حمله په وړاندې د افغان حکومت لخوا د کوم اقدام نه کول او په دې اړه د ناټو ځواکونو خاموشي هغه اندېښنې وې چې د کونړ ولایت قومي مشرانو، عالمانو او استازو ولسمشر ته وړاندې کړې. دوی د سه شنبه په ورځ په ارګمانۍ کې ولسمشر کرزي سره ولیدل او په دې مسلې ورسره تفصیلي خبرې وکړې. په کونړ کې د سولې د عالي شورا د سیمه ییز دفتر د دارالانشا مشر ډاکټر نظام الدین ملیار ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د کونړ مشرانو د دې حملو بندول وغوښتل.
کابل ته دغه پاکستانی راکټونو د بندولو غوښتنه وه چې باید کوم توغندي چې د افغانستان خاوره باندې ولګېږي دا باید بند شي. نور واسطي هدف کولو نور په څنګ کې ورسره څه غوښتنې دي چې هغه د ولایت ترجیح خبره وه او د بندیانو خبره وه ورسره.
د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په کونړ ولایت او په تیره بیا په دانګام او ناړۍ ولسوالیو باندې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د پاکستاني پوځ لخوا د درنو وسلو حملې کېږي. د کونړ خلکو په دې اړه وسوسې یوه پراخه غونډه هم جوړه کړې وه چې پکې د پاکستان په خلاف د جهاد اعلان وشو. خو د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د کونړ مشرانو د خپلې د فتوا په اړه هم وضاحت وړاندې کړ او ویل چې د په کوم هیواد د تیری لپاره نه بلکې د ځان د دفاع لپاره ده. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزي دغو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ډیپلوماټیکو لارو هڅې روانې دي خو هیڅکله به داسې اقدام ونه کړي چې له کبله د ډیورن له پولې هاخوا خلک زیانمن شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلي کرزي دغو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغو حملو د بندولو لپاره له پاکستاني چارواکو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دي. د کونړ مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر کرزي نه د دغو حملو د بندولو غوښتنه وکړه چې د ده د کابینې دوو مهمو وزیرانو د همدغو حملو له کبله خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې او د ولسي جرګې لخوا ترې د باور رایه واخیستله شوه.
د کونړ قومي مشرانو په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توغندیو د ویشتلو مسله مطرح کړه. هاخوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي حملو دوام او ځینې نور عوامل د دې سبب شوي چې د سولې عالي شورا پلاوی پاکستان ته خپل سفر وځنډوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریال معصوم میوند څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاوي سفر پاکستان ته له هغو پریکړو څخه یوه وه چې دوې میاشتې پخوا کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په سفر کې له افغان چارواکو سره وسوه، خو د بېلابېلو دلایلو له امله دغه سفر تر اوسه نه دی سوی. د سیاسي چارې وکتونکي وحید مجده ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان حملې په کونړ ولایت کې چې د میزایل او د توپخانی حملې وشوې، د هغه په نتیجه کې ولسي جرګه کې لویه نامره راپورته شوه. یعنې د پاکستان او افغانستان د کرکېچ په خاطر دلته یو سیاسي بحران دننه افغانستان کې رامنځته شو. سلاوالدین جابانی هم داسې فکر وکړ چې زما تاک پاکستان ته شاید چې کومه پایله ونه لري، ځکه چې پاکستان زموږ خاورې تر برید لاندې نیولې دي. زما سفر هلته کېدای شي چې زما د سیاسي شخصیت کې هم منفي اغېزه واچوي.
تاکل سوی و د سولې عالي شورا یو پلاوی د دې شورا د رئیس په مشرۍ د روژې میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه وخت هم دا سفر ونه سو. د چارو بل څېړونکي جاوید کوهستاني په دې باور دي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو تر څنګ د افغانستان د سولې پر خبرو د پاکستان د استخباراتي ادارې ناخوښي او د دې هیواد نورې کورنۍ ستونزې د دې سبب سوي چې دغه سفر وځنډېږي. ښاغلی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ملکی حکومت د نظامیانو تر فشار لاندې دي. خپل پاکستان ته یو خراب وضعیت کې دي. نو نه غواړي چې د زموږ حیات شورای سول حتی سفر وکړي او بیا تش لاس ته بیرته وګرځي. دوی غواړي چې طالبان افغانستان ته دننه کړي، څه جغرافیه او افغانستان په خاوره کې دوی تسلط پیدا کړي، دوی برنامه دادی.
له بلې خوا د سولې عالي شورا غړي هم مني چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو دوام د دې هیواد کورنۍ ستونزې او نور عوامل هم اسلام آباد د دوی د پلاوی پر سفر بیا غیزی نه دي. خو د دې شورا د نړیوال اړیکو سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا د رئیس صلاح الدین ربانی سفر به ضرور په یو مناسب وخت کې وسی.
د زمینه په برابرېدو سره او په دې باور چې په ځینو مسایلو توافق وسی، یو میکانیزم جوړ شي چې پریکړې تحقیق کړي او دواړو خواو ته وښودل شي. همدارنګه سفرونه یوازې د دې لپاره نه دي چې بس تر سره دي، شي باید یو پرمختګ په ځان پسې ولري. نو ځکه دا به یو معقوله هڅوي چې دغه سفر باید یو لاسته راوړنه ولري.
شغل قاسم یارتمه وشول چې اسلام آباد ته به د سولې عالي شورا د پلاوي سفر ښه نتایج ولري. له دې مخکې د دې شورا غړو ویلي و چې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د هغو طالب چارواکو خوشي کېدل چې پاکستان به جنګ کړي یوه له هغو موضوعاتو څخه ده چې په دې سفر کې به له پاکستاني چارواکو سره خبرې پر وسی.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
و بچې او 15 دقیقې دروان خبری مجلې مهم خبرونه. د هرات امنیتي ځواکونه د اسلام قلعه په بندر کې د څو ماینونو د نیولو خبر ورکوي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې د ماین چاودنې د ملي اردو 15 عسکر پرون ووژل. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونه او د طالبانو مخالف وسلوال له هغو کسانو سره د 15 ورځې په مخه په جګړې بوختې چې د افغانستان له لورې پاکستان ته اوړي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون ویان د سیشن بی پروز ویل عمومي منشي به پروانه اونۍ کې له ایراني مشرانو په ټینګه وغوړي چې د خپل هیواد د اټومي لانجا او بشري حقونو په اړه چټک عمل وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ انتخاباتو ته جمهور غشتونکو ګوند میترامی رسما خپل کاندید وټاکه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل تازه غنو کې د هلمند په مسقله ولسوالۍ کې د ولسوتنو د جسدونو د موندل کېدو په اړه لیکنې کړې دي. رپورټونه وویل چې د 15 نارینه او دوه ښځو جسدونه په داسې حال کې موندل شوي وو چې سرونه یې پرې شوي وو. نیویارک ټایمز ورسپانې د دې پېښې مختلف تصویرونه ورکړي چې ګڼې د دې قتل شاته موجود عوامل موندل شوي دي. یو شمېر کسانو ورسپانې ته ویلي چې دا خلک په سیمه کې د رقص او آواز په یو محفل کې وژل شوي، خو ځینې نورو ویلي چې دا قتل سیاسي اړخ لري او طالبانو غچ اخیست. خو ګارډین ورسپانې کې هغه څه چې تر اوسه واضح شوي هغه دا ده چې دا کسان د دوو ښځو پر سر د طالبانو د دوو قمندانانو ترمنځ د اختلافاتو له امله وژل شوي. ګارډین لیکي چې لکه څنګه چې مخکې ویل شوي وو، د دې ټولو سرونه نه وغوت شوي. د ګارډین په لیکنه دا پېښه څرګندوي چې د طالبانو په لیکو کې هم اختلافات شته او په دې کې شک نشته چې په دې پېښه کې د وسلوالو طالبانو خپل نفر هم وژل شوي. د لندن چاپ ټایمز ورسپانې بیا د همدې مسلې یو بل اړخ ته کتنه کړې او لیکي د دوه کسانو وژل ولسی خلک پریشان کړل، خو حیرانوونکي یا ټکان ورکوونکي نه و. ورسپانه د سیمې د قومي مشرانو په حواله لیکي چې دغه قتلونه د زیاتېدو په حال کې دي. ټایمز زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې او په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره د کابل او یو شمېر غربي دولتونو هڅو په غربیانو کې دا هیله زیاته کړې وه چې ګویا په طالبانو کې منځلاري ډلې شته چې مذاکرې ورسره کېدای شي. داسې امیدواري پیدا شوې وه چې د 2014 کال تر پای ته رسېدو پورې به د طالبانو یوه منځلارې ډله رامخکې شي چې حتی قدرت ورسره ویشل کېدلی شي. خو ټایمز پوښتنه کوي، که چیرې تر دې د مخه د طالبانو په منځ کې منځلارې خلک نه وو، ولې باید اوس د هغوی په لیکو کې داسې تغیر راغلی وي؟ وسوال طالبان اوس یا تر راتلونکو دوه کلونو پورې داسې دلیل نه ویني چې د هغوی د شکست او تسلیمېدو سبب شي، نو ولې باید دا ناڅاپي تغیر ومني؟ ټایمز لیکي دا ستونزې په دې معنی نه دي چې په افغانستان کې ځانګړې لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د ورسپانې په حواله د امریکا متحد ایالات، نړیوال او افغان متحدین یې توانېدلي چې د تروریستانو اډې د منځه یوسي او د دې سیمې څخه د غرب پر ضد د هغوی د حملو خطر کم کړي. خو ټایمز لیکي چې پر دې خطر باید سترګې پټې نه سي چې د دې امکان شته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د خاورې یوه برخه بیا د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې شي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او په جلال آباد کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 صفه خبري شي. د ننګرهار په دور بابا او په چیراګام ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل شو. د دغه ولسوالیو اوسیدونکو وایي دوی به تر هغه پاڅون ته ادامه ورکوي تر څو یې سیمه له وسلوالو پاک شوي نه وي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری رپورت لري.
د ننګرهار د دور بابا او پچراګام پولیسوالیو کې سلګونو ځایي خلکو په سیمه کې د وسلوالو پر وړاندې د پاتون غک پورته کړ. دغه اوسیدونکو وای تر هغه چې سیمه له وسلوالو نیوي پاکه دوی به پر وړاندې جنگيږي. په دغه جوړو شو غونډه کې د ځوانانو سربیره یو شمېر قومي مشانو هم ګډون کړي وو. دوی په خپل خبرو کې وویل چې په سیمه کې ناامنۍ او غاخونو دوی دې ته اړ کړل چې د وسلوالو پر ضد خپل وسله پورته کړي او سیمه پاکه کړي.
دنیا پٹا خبر کے سمنگانو کیا بمو کے خلق آسکر عمر چې دا خلک خلک نه دي. شل ورځې مخکې لیا میاشت مخکې هغه دا کې ووڼډ نه هکه سه خراب کورو کې ویسته دغه زمونږ اولس خلک یې ویسته. داسې هم نه چې لیا د حکومت سړی و ماشومان یې ویشته سپین ګیر یې ویشته. په دې خاطر زمونږ د خپل دور بابا د منطقې د خپلې خاورې د حفاظت او د خدمت دپاره
بلور طالب وین زبی الله مجاهد دا کار د دولت لخوا یو جوړ شوی د سیسه بولی او وایي دا پاسون نه بلکې سیمه ایز پولیس دی چې ورته د پاسون نوم ورکړل شوی دی.
د ننګرهار په پچیر اګام او دور بابا ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل شوی. د افغانستان په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ورته پاڅونونه شروع شوي دي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د طالبانو پر ضد د راپورته شویو ولسي پاڅونونو په اړه یو شمېر اندېښنو ته په پام سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکي وویل د سیمې هیوادونه او استخبارات هڅه کوي چې له دغو پاڅونونو د خپلو مقصدونو لپاره ګټه پورته کړي یا په یو ډول د هغه نوم بدل کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ملي امنیت د ادارې له ویان سره د مرکې په اساس یو مطلب لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د سیمې یو شمېر استخباراتي ادارې او هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو پاڅونونو د ځان په ګټه کار واخلي یا هغه نوم بدل کړي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅونونه راپورته شوي چې ورسره ځینې اندېښنې هم راپورته شوي دي. د چارو کارپوهان وایي دغه پاڅونونه که پراخ شي پخوانیو تجربو ته په پام سره ډېر احتمال شته چې یو وخت د دولت له کنټرول ووځي چې دا کار به بیا په هیواد کې کورنیو شخړو ته لاره هواره کړي. د مشرانو جرګې د تېر یکشن بې په ورځ دغو پاڅونونو په اړه بحثونه وکړل. یو شمېر سناتورانو د دغو پاڅونونو د تجهیز او مالي منابعو په اړه اندېښنه وښوده. د دې ترڅنګ داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې کیدای شي په دغو پاڅونونو کې د سیمې استخبارات نفوذ وکړي او هغه د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. خو د ملي امنیت د ادارې ویان شفیق الله طاهری نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې د سیمې هیوادونه او استخبارات دغه هدف ته ورسیږي. افغانستان دښمنان په تېره بیا د سیمې استخبارات او د افغانستان ګاونډیان هڅه کوي چې له دغو پاڅونونو د ځان په ګټه کار واخلي. په یو ډول دغه پاڅونونه نوم بدل کړي خو موږ حالات له نږدې څارو. د افغانستان دولت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان له دغو پاڅونونو د ځان په ګټه کار واخلي او یا هغه له خپل اصلي مسیره چې ازادي خواهي او د ظلم او ستم په وړاندې مبارزه ده واړوي. تاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سیمې کوم هیوادونه او استخبارات هڅه کوي په دغو پاڅونونو کې نفوذ وکړي د پاکستان نوم واخیست. خو د بل ګاونډ ایران په اړه وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی شواهد نه لري. د راپورونو له مخې ولسي پاڅونونه روان کال لومړی وار د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې ټول خوندي وتړل. دغه پاڅون سیمه د طالبانو له نفوذه پاکه کړه او په یو شمېر نورو سیمو کې هم خلکو ته الهام ورکړ چې د وسلوالو طالبانو پر ضد راپاڅیږي. وسلوال طالبان بیا دا ولسی پاڅونونه نه بولي بلکې وای دوی د دولت اربکی ځواکونه دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دا له افغان حکومت څخه د خلکو د ملاتړ معنا لري او ستونزو نه بلکې پرمختګ ته بلاره هواره کړي.
موږ داسې فکر وکړو برعکس دا مثبت فکر کوو او خو بین یاستو چې د افغانستان خلک په دې باندې پوسیوي دي او دا درک ورته پیدا شوی دی چې وزلې لارې د افغانستان د ترقی او تعلیم او تربیه هغه د دولت سره د دوی ټینګ همکاري وکړي. دا یو همکاریانو څخه دی او دا به هیڅکله نشي کېدای چې افغانستان لپاره ګواښ شي. د خاطر چې اوس د افغانستان خلق پتیرو څو کلونو کې مختلف جمله لیدلې دي او مختلف شرایط لیدلې دي خراب لیدلې دي. هغه پاتونه د خلکو احساسات دي. د افغانستان د حکومت لپاره د خلکو همکاري ډیر اړینه ده او دا بالکل استقبال کوو.
د سیاسي او امنیتي چارو د یو شمېر کارپوهانو اندېښنه دا ده چې هسې نه چې دا ولسی پاتونه لکه د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې د هغو قومي او خپل سرو ملیشو بڼه واخلي چې د وخت حکومتونو ته لوی ګواښونه متوجه کړي وو. اندا چې د حکومتونو د ړنګېدو کار هم ګړندې کړي وو.
Azadi Radio Takwa Punisai
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not going to be able to do
it. Federal Security Безопасности и особенно властям
региона. Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
Auf der Stuhle macht gehen. Zand Afghanistan, Simi, Auda, Nareila, Halato, Khabarkai.
د روسي په داغستان جمهوریت کې د سیشنبې پورس دوی خونړی پیښ وسوي. په وی ځانوژن کې حمله کې د دې جمهوریت پیژندل شوی دینی عالم ووتل شو او په بلې پیښه کې یو عسكر خپل ملګری په ډزو وشل. د داغستان چارواکی وای وی شزینه ځان وژن کې مهم صوفی دینی عالم افندی ارتصایف د هغه شپږ ملګرو سر وواشه. ځان وژن کې شزې د زیارت په پلمه ځان د دې دینی عالم کور ته رسولی وو او د هغه د ملاقات په خونه کې په ځان پورې تړلي مواد وچول. خبری رسنی وای په همدې ورځ یو عسکر د داغستان ولایت دربند شارګوټی ته نږدې په خپلو ملګرو ډزې وکړې، لږ تر لږه وتنه یې ووژل. ترتا سټان سوی په دې پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون اته عسکر وژل شوي دي. په داغستان کې دا پیښه په داسې حال کې شوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تتارستان په سفر وو او د سیمې له مشر مفتي الدوس فیزوف سره یې وکتل. فیزوف د جولای په میاشت کې په یوې تروریستي حملې کې ټپي شوی و. پوتین د مسلمانانو د مشرانو یوې ډلې ته وویل د روسیې ټولنه به د نژادي او مذهب پر اساس ونه ویشل شي او زیاته یې کړه چې روسیه د ټولو ګډ کور دی. لڅو پیړیو راهیسې مذهبي زغم د روسیې د دولت بنسټ دی او هغه کسان چې غواړي دولت وران کړي د حملو هڅه کوي. د روسیې په داغستان کې د روسیې ځواکونو پر ضد وخت په وخت بریدونه کیږي.
د ژوند رنګونه
نوم محب الله
داګي څه کې صدر سره ګرځي
داګي خرڅوم
چوش کړی دي
او
د ورځې به څومره خرڅې
د ورځې یو دې ځانې به خرڅ کو د سهار ته بجې د کور نه حرکت کو دلته تر نه بجې پورې بند قرغې تر سیو بیا دلته مشتریان راځي هغه باندې هغه خرڅو
په څو یې اخلي او په څو یې به بشته خرڅې
پنځه روپۍ اخلو بیا جوشو د ګاز پیسې د مالګې پیسې بیا بیرته هغه په لس روپۍ خرڅو
څوک زیات در نه اخلي
دا مشتریان چې څوک پسیا کوي او څوک چې موږ کی ځنګي هغه نه ډیر اخلي
اگه دیر کلکی جوش تاو جنگ
زیارتی اگه اغلو بی آغا پا اوبو که جوشو بی آغای که ده سبزی آچو چی رنگو باسی بی آغا دل در اولو خرسو
ما او ریده لیو چه ده سر پیاز پوسته که بی پکیا چول چه غصری رنگ سی است کم رنگ پکیا چه
شوتال ما چول که گی بوس ما چول که گی پیاز ما چول که گی نمانگا شوتال چول ده بوس و زیر که گی او ده شوتال شنه که گی او ده پیاز سره که گی
ده اگه وطنی هی دی خلک دیر اخلی کنه ده پاکستانی ده
دا وطنی خیلی خوب کنه دا وطنی چیده دیر قیمت داده مونتی قیمت تمامی کنه وطنی خطول نخده اوز پاکستانی خرس آمه خواه وطنی قیمتی دی
خپلا دورازی تو دانی خوری؟
خپلا دورازی دو دانی دری دانی کلاچی میشه اغراشی بخورمه
تنها تا دا کار که که خویندی ورونه دی نورم دیسه دا کار
نور یو زما رور دی نور زما دیر اندوالان دی اغا طول دا کار که
دا پیسه بیسه که؟
دا پیسه کور تا ورو بیاغی بانده بل اگه اخلو بیاغی خفل مور پلار تا ورکو بیاغی بانده دا کور سودا اخلو
مکتب تم دی؟
مکتب دا جلال آباد زو دیزه گینزو
سویم سنف که؟
آتم سنف که زو دا جلال آباد دا آغا زینه دا گرمی لعمال دل تر آغلی هم گرمی که دل تر ازو او یخ که بیر دل دزو
درسونه دی وای چنگ دی درسونه دی؟
درسونه خیده انشالله
سویم نمره
زو اول یو دیشم هم چی بل سم سر یو دیشو و اس پینزل اسم نمره هم
که اول اکی لاخری خو اول میه؟
او کنه اوس د خیره پنځه لسمه نمره ته راورسېده
هلته به څه کار کوې
هلته د مکتب نه رخصتي شوم کله مدرسې ته لاړ شو بیا به خورته شګه وباسم
شګه چې لپاره باسې
شګه د ګاډي لپاره راوباسو بیا هغه ګاډي کې وړي خرڅوو
څومره شګه په څو خرڅه یې
شګه موټر څلور سوه کلدارې
ډېر دروند کار نه ده شګې ویستل
ډېر دروند کار دی نو فرض کړه د یو کوټې نه بره داسې ځای نه یو بیا کولنګونو سره خیس کوه هغه وه بېرته لاندې راخطا که تیږې لتر نه لرې که او دومره دروند کار دی هغه ډېر
ته څو کلنې یې بیا دا کار کولی شې
زه زما یو ورور مېم دی خپله دیارلس کلنه یم
د دروند کار څه کوې ډېر ستړی کېږي نه پازابېږي نه
ستړی کېږو پازابېږو غریبي دی نو څنګه وګو
دلته ته یوازې ماشومې دلته راځي ډارېږي نه څه ګرځي څوک څه درته وایي نه
نه انشاءالله مشتریان ډېر دي پولیسان شته د وطن خدمت ساتي کوي
دلته خو د اوبو ډنډم د کله خو به د شوق نه کېږي چې هغه یې کېږ د یوې ګوښې ته ولمبې
زما شوق کېږي خو لمبو مې زده نه دی چې لمبو وکړم نه چې غرق نه شم هسې بېله هغې نه مغریبي ده زما کفن به څوکې زما خیرات به څوکې او
څه غواړي ته څه درنه جوړ شي په راتلونکي کې
خدای دې خو اول مونږ معلم کړي شاګردانو ته درس وایو په ذکر لیسه کې د سراچی علي خان
څه خدای دې استاد که
خیر وسکور دې آباد
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مو په کابل کې د هګیو له یوه پلورونکي سره مرکه اورېده. له همدې مرکې سره د ازادي راډیو روانه خبري مجله سرته رسیږي. که چیرته تاسو دا خپرونه نوي اورېدلې د انټرنیټ له لارې یې له سره هم اورېدلی شي. خو په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمد شکفر احمدی، تاسو پر راتلونکو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه مطالب مهم مطالب لري؟ د سر مطلب مو څه شی دی؟
تشکر آقای شبر. بدون شک خروج ده ها هزار سرباز خارجی از افغانستان تا پایان امسال مسئله است که در صدر گزارش های مجله خبری قرار دارد. بله. از شما